السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې له 12 تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل کوربا منوښانی کې هلې پرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار مجید بابر درته وایي
ستریم شیرون به د مشال خبرونو سرټکی ریسکیو چارواکی وایي چې تیر شپه د پنجاب په ناروال شیخوپورا او سیالکوټ کې د آسماني بجلی یا تندرونو غورځېدو له امله د یوې ښځې په ګډون 11 کسان وژل شوي او 15 تنه نور سخت ټپیان شي. د میرامشاه پریس کلب مخې ته د جون له 9 د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د خپلو نیول شوو کارکوونکو د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته د یوې اونۍ لپاره ځنډول شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د امریکا ولسمشر جو بایډن په ټلیفون په روس کې د ګډوډۍ په اړه خبرې مشال د خبرونو تفصیل ریسکیو چارواکي وایي چې تیر شپه د پنجاب په ناروال شیخوپورا او سیالکوټ ضلعو کې د آسماني بجلی یا تندرونو غورځېدو له امله د یوې ښځې په ګډون 11 کسان وژل شوي او 15 تنه نور سخت ټپیان دي. د چارواکو په خبره د تندرونو غورځېدو په پیښو کې د هند پولي تصویرمه د ناروال دلی په پنجپیر دربار او کانګو سیمو کې 15 کسان وژل شوي، دا راز 15 کسان په شیخوپورا او یو کس په سیالکوټ ضلع کې وژل شوی. امدادي کارکوونکو دا مړي او ژوبل کسان روغتونونو ته منتقل کړي. د چارواکو په خبره د مرګ جوبلې سره سره ځینې کورونو ته هم جزوي زیانونه رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو ورځو د سختې ګرمۍ وروسته د اتوار په ورځ د پنجاب په مختلفو ښارونو کې د باران سره سره د تندرونو غورځېدو پیښې شوې. بلخوا د خیبر پښتونخوا په کرک، پېښور او یو شمېر نورو سیمو کې هم تېره شپه د بارانونو لړۍ پیل شوې. د موسمیاتو محکمې نن د ګل په ورځ هم د پنجاب په مختلفو ښارونو کې د باران پیشنګوئي کړې. د میرامشاه پریس کلب مخې ته د جون له 9 د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د خپلو نیول شوو کارکوونکو د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته د یوې اونۍ لپاره ځنډول شوې ده. د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د جون پر 15مه په خپلو ټوټر او فیسبوک پاڼو لیکلي چې د اوتمانځی قبیلې د مشرانو سره د خبرو د نیول شوو کسانو په یوه اونۍ کې د خوشي کولو د ډاډ نه پسې دا ناسته ځنډولې ده. د غورځنګ په وینا د مئی په 13مه سیدګۍ امنیتي پوستې سره نږدې پوځ په شمالي وزیرستان کې د غورځنګ رابطه کار عید رحمان او نور ملګری زکیم وزیر او جلال خان د لبدی شخړې پس نیولی چې د دوی په وینا اوس هم د پوس سره دي. د غورځنګ د جاني خیل یو مشر لطیف وزیر تیر ورځ مشال لري تو ویل چې د اوتمانځو مشرانو ورته ویلي چې حکومت او پوس سره د دوی د نیول شو کسانو د خوشي کولو لپاره خبرې کوي. پر لطوالو ته په خپل وینا کې د اوتمانځو قبیلې مشر ملک نصر الله خان وویل د غورځنګ د پرلت د ځنډولو په اړه پولیسو او ضلعي انتظامیې تر دې د مسنې دي ویلي. بلخوا په میرامشاه کې د پوځ یو لوړ پوړي افسر چې رسنو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې حکومت پر لطوالو ته هیڅ جرګه یا وفد د مذاکراتو لپاره نه دی استولی، خو زیاتوي چې که د لوی اختر لپاره یې د سیمې د مشرانو په خواست پرلت ختم کړی یا ځنډولی د هغې نه نه دی خبر. حکومت کسان چې نیول شوي د قانون سرغړونه یې کړې او د بشپړه پلټنو پس به خوشي کېږي. پېښور هایکورټ د جون تر 18مې افغانستان ته د لویو څارو په وړلو بندیز لګولی دی. د پېښور بار اسوسیشن یو مشر اشفاق خلیل د جون په 15مه مشال لیډیو ته ویلي چې پېښور هایکورټ د امر د تیرې جمعې په ورځ د دوی لخوا په جمع کړل شوې درخواست جاري کړی. پېښور بار اسوسیشن په دغه درخواست کې ویلي و چې د لوی اختر په ورځو کې چې کله له پېښور افغانستان ته دا څاروي وړل کېږي نو بیا یې په پېښور کې نرخونه لوړ شي او ولس یې د اخیستو توان نه لري. د څارو ځینې بېپارانو مشال لیډیو ته ویلي چې سمګلنګ د ډېرو مودو راهیسې د خوس د اختر په ورځو کې په قانوني توګه افغانستان ته د سرو پاستول هم بندیز ولګو. دوی غوښتنه وکړه چې باید د اختر نه پس دا بندیز لری کړل شي. په سعودي عرب کې د جون پر 15مه د حج مراسم پیل شول. سږ کال به د 1600 هیوادونو سره تعلق لرونکي د 1000 زیات مسلمانان د حج په دې مراسمو کې برخه اخلي. په دغو کې 1400 هغه دي چې د بهرنیو هیوادونو نه سعودي عربستان ته ورغلي دي. او وروسته خبره ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د امریکا ولسمشر جو بایډن په ټلیفون په روس کې د ګډوډۍ په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ملیشیا ځواکونو مشر یوګینی پریګوزین په ناڅاپي ډول د ماسکو په لور د خپل ډلې د وسلوالو لاریون لغوه کړ او یو تړون یې ومنل چې له مخه به یې په هغه د وسلوال بغاوت او نورو جرمونو تورونه نه پوري کیږي او هغه ته اجازه ورکول کیږي چې بیلاروس ته لاړ شي. د امریکا او اوکراین چارواکو د جون په 15مه وویل چې زیلنسکي او بایدن د روسي ځواکونو په وړاندې د کیف د اوسنۍ ځوابي حملې په اړه هم خبرې وکړې او په لیتوانیا کې د جولای له 11 تر 12 د ناټو د غونډې نه مخکې خپل دریځونه همغږي کړل. د مشال د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو له مجید بابا را د دې سات خبرونه واورېدل. په روانه غلې اس کې تاسو اوسئ چې دا ریپورټونه واورئ. د پاکستان پنجاب صوبه کې بارانونو او تندرونو ځاني او مالی زیان اړولې دی. د عثمانځي قبیلې د مشرانو له جرګې سره د کامیاب مذاکراتو وروسته پښتون ژغورنې غورزنګ د بیرامشاه پرلت د یوې اونۍ لپاره ځنډولې. د غورزنګ مشران وایي جرګې ورته د ملګرو خوشي کولو ډاډ ورکړی. پېښور های کورټ افغانستان ته د لویو سارو په وړلو بندیز لګولې. په پاکستانی سوداګر په دې اړه سوای
چې کله نه افغانستان ته دا غټ ساروي نه ځي نو دلته بیا ریټونه ډیر کم شي او بیا چې د ضلع خیبر خلک چې دي ښه په اسانه باندې او په ارزانه بیا باندې اخیستی شي.
په اسلام آباد او پینډی کې د ډینګي ناروغۍ یو شمېر کیسونه مخې ته راغلي. ډاکټران وایي ډینګي ماشه په پاکو ولاړو اوبو کې پیدا کیږي. په کار ده چې په دې اړه د خلکو د پوهاوي لپاره اقدامات وشي.
د حکومت اعلی زور پورې ډېر تړون دی چې دوی په وخت باندې سپری وکړي، پریکاشنز خلکو ته وښيي، حفاظتي اقدامات ورته وښيي چې خلک مخنیوي وکړي.
او امریکا وای په روسی نظام کې درزونه ښکارا شوی چې ورسره به د یوکرين جګړه اسانه شي. دا او یو شمېر نور ریپورتونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې ز بنور شاه یو ور بیا تاسو هرکلی کوم. ورزو د ریپورتونو لړۍ ته چارواکي وایي چې 13 شپه د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو سره سره د تندرونو غورځېدو له وجې لږ تر لږ یو لس کسان وژل شوي او سلور نور جوبل شوي دي. په دې حقله تفصیل په لاهور کې د مشال ریډیو خبریال طاهر جمیل کوي.
د پنجاب بیلابیلو سیمو کې بیګا برېښنا له امله یوې ښځې د ګډون ټوټل 11 کسان مړه شوي دي او پېښه کې 15 کسان سخت زوبل شوي دي. د 1300 ورځو د ګرمۍ وروسته د اتوار په ورځ د پنجاب په مختلفو خارونو کې د تندر سره باران وشو او هند په بارډر سره سیرما ضلع ناروال کې 15 کسان په دغه پېښه کې مړه شول. دې نه علاوه ناروال څخه وصل بل ضلع د سیالکوټ ته ویشي الته هم د تندر په پېښه کې 15 کسان الته مړه شوي او لاهور په خوا کې موجود ضلع شیخوپورا کې هم یو کس په تندر اولیدو سره هغه مړ شوی. ټول ټال 11 کسان دي چې دا پېښه کې مړه شوي. دې نه علاوه 15 کسان کې زوبل شوي هم دي او د ریسکیو د چارواکو مطابق زوبل شوي کسان دوی قریبي کوم هسپتالونه دي الته منتقل کړي دي او الته دوی علاج معالجه جاری ده. دین علاوه د بر او مرکزی پنجاب په نورو ضلعو کې هم سخت بارانونه شوي او چې د 1300 جاري کم ګرمۍ کم زور ګرمۍ کم چپاو هغه خو ماته شوې ده. خو دین علاوه د بجلی کم سیستم دی هغه سخت اغیزمن شوی دی او بیګار ایستا ډېرې داسې علاقې دي پنجاب کې ډېرې داسې سیمې دي چې بجلی وسه پورې الته نشته. او محکمه موسمیات چارواکي دا هم وایي چې بیګا بارون خو باران وشو ما سیم نه باد خو نن مم ټوله ورځ پنجاب بیلابیل سیمو کې باران دا چپه جاري وي. ناروال داسې سیمه ده چې دې کې ډېر زیات کلیاو علاقې ډېرې دي او خاریا علاقه کمه ده. نو دا کچا مکانونو ناروال چې کم پیښې شوي هغه کې درې داسې کورونه دي چې هغه معمولی دې سره متاثر شوي او دیوالونه او چتونه د دې کورونو اولیدلې. دې نه علاوه شیخوپورا یا سیالکوټ نه اوسه پورې داسې هیڅ اطلاعات نشته او هغې وجه دا هم ده چې دا خاریا علاقې دي او دلته د پاخه مکانونه نو هغه نه اوسه پورې داسې څه اطلاع نه ده راغلي.
د لاهور نه د مشال ریډیو خبریال طاهر جمیل وو چې د تیرې شپې په پنجاب کې شو بارانونو ورسره د ورزیدلو تندرونو په اړه یې تازه حال راکوه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو
د مشال ریډیو خبرونه کې وردو شمالي وزیرستان ته په میرامشاه کې روان د پښتون غورنې غورزنګ پرلا د غورزنګ په وینا یو نه لپاره زندول شوې دی وای چې د عثمانځي قبيله د مشرانو سره یې د یوې ونې لپاره وعده کړی دا غوي ورته ډاډ ورکړی چې ملګری به خوشی شي بل خو د عثمانځي قبيله مشرانو ویلي چې حکومت او پوز به د خبرو اترو لارې د ستونزو حل او نیول شوي کسان خوشی کوي بل خو پوځي چارواکي وایي چې نیول شوي سان بعد بشپړ پلټن ورسته خوشی کی یاد پرلت لاغه ورسته شروع شوه دی چې د مې په اخیری ورځو کې د غورزنګ درې کسان په سیدګی چیک پوسټ نیول شوی وو دغه پرلت اول په میرالی کې وو د جون په نهمه بیا میرام شاته منتقل شوی وو په دې اړه تفصیل عمر وزیر راکوي
پښتون ژغورنه غورزنګ لخوا د غورزنګ نیول شو کسانو د خوشی کولو لپاره احتجاجي ناشته د یوې ونې لپاره ځندول شوی دی چې دا جون نه هم نه میرم شاه پریس کلب مخه ته روانه و د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل ټویټر او فیسبوک پاڼه پروند جون په 15 مالیکلی چوت مانځای مشران ورسره په خبرو بوختول یو و نه وخت یې ورکړ مشرانو ډاډ ورکړې چې ملګری به یو و نه کې خوشی شي د غورځنګ په وینا د مې پر دیر شمه سیدګی امنیتی پوستا باندې فوز د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطه کاری د رحمان وزیر زکیم وزیر او جلال خان نیولی چې د دوی په وینا لا هم د فوز سره دی د غورځنګ جانی خلو مشر لطیف وزیر مشال ریډیو ته وویل چې پر لطیف سلور ویش ورځې دوام ولرلو د عثمان ځای مشرانو ورته ویلی چې حکومت او فوز سره دوی خبرې کوي
میرام شاه چې کوم پرلتو سلر مشر در سره راغونو نن د عثمان ځای کې د مجرداو د یغ مشر وو چې په وزیرستان نصر الله بسر برای کې جرګه وشول مذاکرات وشول او دغه باندې فیصله وشوه چې تاسو مشته یو هفته ټایم روکې په یو هفته کې نن نه چې کوم د باندې باندې مرګري دي دا مې جو د یو سي سره یا د تنظیم سره مې جو چې ساو کو نو مې جره حاجی بس دغه فیصله وشوه چې بالکل ټیک ټو چې تاسو یو ځل روغلی سمې استه مې جو د کوم په خاطر باندې د مشر په خاطر باندې دا خپل چې مدنا دو چې پرلته دا مې جو هفته ځنګ
د غورځنګ دغه احتجاج او پرلت ځنډولو پاړه پولیس او ځلی انتظامیه لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی مشال ریډیو هڅه وکړه چې د انتظامیه او فوز مشرانو موقف واخلي نو میرام شاه کې د فوز یو لوړ پوړی افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت پر لطوالو ته هیڅ جرګه یا وفد د مذاکراتو لپاره نه دی ورلېګلې د اختر لپاره دوی که د مشرانو په خواس پر لط ختم کړي او یا ځنډولې وي دا غینه خبر نه دی خو کم کسان چې نیول شوي دي د قانون سرغړونه یې کړي د بشپړ پلټنو پس به خوشی کیږي د شمالي وزیرستان چیف اف عثمانځای ملک نصر الله خان چې پر لطوالو ته ډاډ ورکړي هم د پرلت ځنډولو اعلان په وخت یې خپل وینا کې وویل چې دې چاره لګلې نه دی خپل راغلی او حساب کړی چې د غورځنګ نیول شو کسانو رهایی لاره جوړه کړي د غورځنګ درې غړي د هغې پس نیول شوي چې د مې په 26 د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمیر فعالان د تاخیل خړکمر پیخې په یاد کې یوه غونډې لا روان ول په میرام شاه کې په یوه امنیتي پوسته باندې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه چې د هغې پس د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه پرلت پیل شو دا غی پس د غورځنګ بل مخکښ علي وزیر هم نیول شوی وو چې د جون په 26 بنو کې عدالت نه د ضمانت درخواست منظور کېدو پس خوشی شو عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د بارا جنوبی وزیرستان ضلع اوسیدونکو پرون د جنډولې د بجلی ګریډ سټیشن مخې ته په احتجاجي مظاهره کې د حکومت نخپل سیمه کې د 12 غنټو د بجلی ورکولو غوښتنه کړې ده. د احتجاج یو مشر سید انور مشال ریډیو ته وویل چې ګومل زام ډیم د جنوبی وزیرستان په خاوره جوړ دی، خو د پاکستان حکومت د دغه ډیم بجلی جنوبی وزیرستان خلکو ته نه پوره کوي. او د جنوبی وزیرستان بارا مرستیال کمشنر انیس الرحمن بیا مشران لیډیو ته ویلي چې د احتجاج د مشرانو سره مذاکرات کامیاب شوي او جنوبی وزیرستان برازیل ته به د اختر له 15 ورځې پورې د 9 غنټو بجلی ورکولو فیصله شوې ده. په دې اړه تفصیل له سیمې زموږ خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د احتجاج یو مشر سید انور خپل غوښتنې مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
وزیرستان محسود ایریا نا نن 15 مارز نو چې بجلی بالکل کټ کړی دو او اپډې حکام یا د انتظامیه دا پروګرام دی چې میجو و دا خلته صرف 3 غنټې بجلی ورکوي. ویز دلتا مسجد سره جمع دي درې څلور زره خلک جمع دی. د دې ډیماند دی چې کم سه کم نل یا لاس غنټې بجلی چونکې دلتا جانډولې بیٹانی
خبر ہم وروئی
افسوس خبر انتہائی تکلیف تھا دل تے میز بزرگی نہ پٹا پی لوڑ دی پدے واجا بندے نہ نہ چکیم خلق رو ہلائی دا تے سلارو گئے تحصیل نہ او دے سروے کی تحصیل نہ 3-4 ہزار کا سن رو واتلی دی او دا وے جانڈول گریڈ وہ مختا احتجاج شری دا
مشال ریڈیو چے دے ماسید کوم احتجاج پر باریک شے دے ضلع مرستیال کمشنر انیس الرحمن سرا تماس ونی ولی اگوئی وویل
میں نے نیگوسیشنز کی ہمارے مسعود کے جو مشران ہیں ان سے
دے ماسید مشرون سره مې خبرې کړې دي او دا معاهده مې ور سره وکړه چې د لوی اختر پنځمې ورځ پرې به ضلع ته په 24 غنټې کې 9 غنټې بجلی به ورکولای شي. او دا مې هم ورته وویل چې څومره د جنډولا بیټانی قوم ته بجلی ورکولای شي دارا بجلی به د ماسید قوم ضلع ته هم ورکولای شي. او دغه په دا خبره راضي شول
عید کے 5ویں دن تک آپ کو اتنی بجلی ملے گی جتنی بیٹانیوں کو مل رہی تو وہ پھر اس بات پہ مان گئے.
سویلی وزیرستان اپر ضلع کے دے بجلی لوڈ شیڈنگ پر خلاف دے احتجاج مشرو نے دا ہم اویل چے کہ دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی غشتنے و نہ مانلے بیا با دوی دے گملزام ڈیم نا نیشنل گریڈ تا تلائی دے بجلی لائن کٹکاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو خیبر پختونخوا ته پیښور های کورټ د خیبر پختونخوا مختلفو محکمو افسرانو ته امر جاری کړی چې په تورخم د افغانستان ته د لویو سارو په سمګلینګ یا قاچاق بندیز ولګوي. د وکیلانو اتحادیه پیښور بار اسوسییشن او د دارانو پر مشال ریډیو ته ویل چې پیښور های کورټ د امر د تیرې جمعې په ورځ د دوی لخوا د جمع شوي درخواست په حواله باندې کړی. پیښور بار اسوسییشن وایي چې د لوی په ورځو کې کله چې د پیښور نه افغانستان ته د سارو سلسله وړلو سلسله پیل شي نو بیا یې نرخونه لوړ شي او خلک یې د اغېستو توان نه لري. نو دا درخواست یې د عامو خلکو د ګټې لپاره کړی. ځینې بېپاریانو بیا مشال لیډیو ته ویلي چې سمګلینګ یې له پخوا راهیسې بند دی، خو اوس د اختر په ورځو کې یې په قانوني اکسپورټ هم بندیز ولګول شو. په کار ده چې د اختر نه پس دا بندیز لري کړل شي، ځکه چې د دوی کاروبار به ورسره متاثره کیږي. په دې اړه تفصیل د سیمنه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د وکیلانو اتحادیه پیښور بار اسوسییشن لخوا د جون په 15مه مشال ریډیو ته په ورکړل شو معلوماتو کې ویل شوی چې د تیر جمعې په ورځ پیښور های کورټ یو ډیویژنل بنچ د دوی په درخواست افغانستان ته د قربانۍ د لویو څارویو سمګلینګ بندولو امر کړی. دوی ویلي چې په دې لړ کې پیښور های کورټ د جون تر 20مې نیټې پورې صوبایي حکومت، انسپکټر جنرل آف پولیس، کمشنر پیښور، ڈپٹی کمشنر خیبر او سیکٹری لائف سٹاک خیبر پختونخوا نه جواب طلبی کړي. دغه درخواست د پیښور بار اسوسییشن صدر اشفاق خلیل جمع کړي او دوی په خپل دریځ کې ویلي چې د اختر په موقع پیښور نه په بیلابیلو لارو لوی ساروی افغانستان ته سمګل کیږي چې بیا دلته ورسره د سارو بیې لوړې شي او ولس یې د اخیستو وس نه لري. په خیبر کې د سوداګرو اتحادیې مشر اختر علی مشال ریډیو توای چې په افغانستان کې د لویو سارو طلب زیات دی او چې کله په تورخم افغانستان ته په سمګلینګ بندیز ولګي نو په خبرو قبایلی سیمو کې ورسره د لویو سارو نرخونه راکم شي.
په افغانستان کې د لویو سارو چې دی هغه کمښت دی او دلته په پاکستان کې چې دی نو وړو سارو کمښت دی. نو چې کله نه افغانستان ته دا غټ ساروی نزي نو دلته بیا ریټونه ډیر کم شي او بیا چې دی د ضلع خیبر خلک چې دی په اسانه باندې چې دی دا غټ مال اخشتای شي او په ارزانه بیا باندې اخشتای شي. او خو له بده مرغه چې کله افغانستان ته دا غټ ساروی نه پرېږدي نو بیا هغه مخې چې دی مونږ ته دا واړه ساروی په ګیټ باندې نه راپرېږدي نو واړه ساروی چې بیا دلته ډیر زیات ګران دي.
د خیبر ضلع یو فعال او خبریال عمران شینوار وایي چې افغانستان ته د لویو سارو په سمګلینګ باندې له پخوا راهیسې بندیز دی، خو لوی اختر ورځو کې په قانوني طریقه باندې په اکسپورټ باندې هم بندیز ولګي.
سمګلینګ خو اسیم بند دی او قانوني چې کوم طلب په پرمټ باندې مطلب یې فاریان بوړه هغه باندې د پابندي اختر غټ اختر په فاره لګيږي، ځکه چې بیا دلته ساروی ګران شي نو غټ اختر چې را نږدې شي میاشت مخکې پابندي ولګي. نو قانوني تور باندې چې دا پابندي ولګي بیا فاریان خو بیا اختر نه پس پابندي اوچته شي خپل کوم پرمټ ته یا دوی چې کوم لایسنس یې هغه ورته میلاوي کې هغه به خپل کاروبار بیرته روان شي. صرف د غټ اختر لپاره دا څه وخت لپاره بند دی.
خبر کې د لویو سارو یو بیپاری د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا لوی ساروی زیاتره کسان په پرمټ یا اجازتنامه باندې افغانستان ته د کاروبار په غرض وړي او په کار ده چې په قانوني اکسپورټ باندې تر ډیره وخته پورې بندیز و نه لګي. د وکیلانو اتحادیه په خبر بار اسوسییشن او دیداران ویلي چې دوی دا درخواست د مفاد عامه د قانون لمخه جمع کړای او د سربا ولستا ګټه ورسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون د پاکستان قومي اسمبلی د 2018 کال په انتخاباتي قانون کې د بدلونونو منځوري ورکړه. په دغه بدلونونو والا بل کې د نه اهلی په صورت کې د سزا موده 15 کاله ټاکل شوې ده. د انتخاباتو د نیټې ټاکلو او بدلولو ټول اختیار انتخاباتي کمیشن ته ورکړل شوې ده. د دې مخ کې د نه اهلی سزا نه و ټاکل شوې، یعنی موده نه معلومه، او د ټاکنو نیټه اختیار به د ولسمشر سره په شریکه د انتخاباتو کمیشن برابر وو. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نظم خبریال طاهر خان راکوي.
چې کوم دا قانون منظور شو، چې کوم د پارلیمنت د ممبرانو هغه ته حیات، یعنی تر عمره هغه نااهلي وه د پارلیمنت غړیتوب ترلاسه کولو یا ساتلو، هغه نااهلي به اوس 15 کاله وي. دا پکې یو مهم ترمیم دی. او دویم چې دی اوس به د انتخاباتو اعلان او په انتخاباتو چې کوم یو پروګرام کې بدلون وي، شیډیول کې بدلون وي، هغه اختیار اوس ورکړې شو الیکشن کمیشن ته. انتخاباتو نیټه به موږ دی او دا وروسته د هغې وشو چې تاسو ته باید څو میاشتې وړاندې چې کله سپریم کورټ پنجاب کې د انتخاباتو لپاره ویلي وو چې په 14 د مئی دې وکړی شي، بیا خو هغه ونه شول، ځکه هغې باندې بیا وروسته مخالفتونه وشول. نو هغه اختیار اوس د ګورنر او د ولسمشر صدر څخه اخیستی شوی دی. وزیر اعظم چې کوم معاون خصوصي دی عرفان قادر، هغې هم دغه خبره کړله چې دې سره به د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه رنګ اوس چې کوم د پی ټی آی نه جدا شوی خلک دی او هغوی استحکام پاکستان پارٹی جوړه کړې ده، د هغې چې کوم مشر دی جهانگیر ترین هغه هم نااهله شوی په 2012 کال. د دې دواړو د نااهلۍ د تحیات د هغې امکان دی چې لرې شي، او په دې باندې بیا کله قومي اسمبلی کې دا تیرو چا مخالفت ونه کړ، فقط یوازې د جماعت اسلامي د چترال نه چې کوم ممبر دی عبدالاکبر چترالی هغه دا وویل چې د هغې مخالفت هم وکړ، او داغه دا یو داوا وا چې د دې دغه مخصوص افرادو ته ګټه رسول، یعنی مراد هم دغه، لیکن دغه څو شخصیات خو بیا د دفاع وزیر وي چې د دې دا هدف نه و چې صرف نواز شریف دغه نه هدي ختم شي، خو بهرحال عمومي هم دلته دغه بحث انتخابات را روان دي، او په خپل باندې وزیر اعظم سورج وړاندې ویلو شهباز شریف چې نواز شریف به د سلورم ځل لپاره هم وزیر اعظم دوی منتخب کړي. ماضي کې چې دغه رنګ قوانین منظور شوي دي، نو ولسمشر ډاکټر عارف علوي چې هغه د تحریک انصاف ماضي کې یو مشر هم وو، هغه واپس پارلیمنت ته لیږلي دي، یعنی هغه نه دي منظور کړي، او اوس چونکه هغه حاج نه تللی دی، هغه نشته قائم مقام د سینټ چې کوم چیرمین دی، هغه اوس په ځای ناست صدر دی، قائم مقام صدر دی، نو دا به وکتی شي، ځکه دی کې ممکن ده چې ځینې د قانوني ماهرینو رائے وي چې آیا یو قائم مقام د سینټ چیرمین هغه دا کار کولی شي او کنه.
د اسلام آباد نه زمونږ خبریال طاهر خان بو چې پرون په قومي اسمبلی کې د انتخاباتي قوانینو په ترمیمي بل منظوري حواله سره راته حال راکو ورزو یو بل رپورټ ته. په اسلام آباد او پینډی کې د ډینګي ناروغۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي. د روغتیايي چارو ماهرین اندېښنه څرګندوي چې په راروانه میاشت کې د یادې ناروغۍ پیښې نور هم زیاتېدای شي، خو روغتیايي چارواکي بیا وایي چې دوی احتیاطي ګامونه پورته کړي دي او خلکو ته د ډینګي ناروغۍ څخه د ځان ساتلو پوهاوی هم ورکوي. په دې هکړه تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبریال راشد خټک راکوي.
طبي ماهران وایي چې د پاکستان په سرخار اسلام آباد او پینډای کې په ډینګي ناروغۍ یو شمېر کسان اخته شوي دي. د دوی په خبره کې خلکو ته د یاد ناروغۍ نه د مخنیوي پوهاوی ورنکړل شي، د دې ویره شته چې په راتلونکو دوه میاشتو کې پر زیات خلک اخته شي. د اسلام آباد په شفا انټرنیشنل هسپتال کې ډاکټر ناصر خان مومند په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
د ډینګي تعلق د ماشی او د ولاړو اوبو سره ده. بهرحال ډینګي یو کنټینیوس تھریډ دی د خاورې ته، البته د حکومت اعلی زلو پورې ډېر تړون دی چې دوی په وخت باندې سپرے وکړي، پریکاشنز خلکو ته وښایي، حفاظتي اقدامات ورته وښایي چې خلک مخنیوی وکړي، ځان هم وساتي او د ماشی د خوړو نه، او خاص کر په دغه سهار او ماښام په وخت.
محمد قاسم چې په اسلام آباد کې په روغتیایي برخه کې د ویورس پانه سره د خبريال په توګه کار کوي، هم وایي چې سکل د ډنګي پیخې له تیر کال په نسبت زیاتې شوې دي.
کوم دې سال جو صورتحال ہے ڈینگی کی وہ گزشتہ سالوں کے نسبت تھوڑی پیچیدہ ہے.
دے وئی سکل د ڈینگی صورتحال د 13 کلونو په نسبت پیچلے رہے. په بیل بیل سیمو کې د ماشو هغه مندل شوی دی. 13 کال د جون تر نمې پر د ماشو لګي هغه مندل شوی، خو بیا هم په اسلام آباد او پینډای کې د ڈینگی پیخې په جولای او اگست کې ډېر زیاتې شوې. په عام توګه تر اگست وړاندې د یادې ناروغۍ پیخې په سیمه کې تر لسو کمې وي، خو سکل تر 14 پیخې ثبت شوې دي. د دې مطلب دا دی چې د اگست په میاشت کې بعد د ناروغانو شمیر تر زرګونو
ورسیږي. تو اس کا مطلب ہم تھاؤزنڈز کو کراس کریں گے اگست.
د پنڈی ضلع د روغتیایي چارو مشر ډاکټر احسان غنی هم مانی چې سږ کال په پنجاب صوبه کې د ډینګي پیښې زیاتې شوې دي.
اس وقت ڈینگی کی سچویشن جو پنجاب میں ہے وہ اوور آل تقریباً 190 کے قریب کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہو چکے ہیں اس وقت.
دی وائی اس محل پٹولو صوبہ کے ڈینگی یو سل 93 پیخ ثبت شوی، تر ڈولو جاتے پیخ پلاہور، فیصل آباد اور پنڈائی کی دی. پنڈائی کے ٹولے نہ اور اسلام آباد کی 15 پیخ ثبت شوی دی. روستائی پیخا د جون 15 نیٹا ثبت شوی ہوا. زمونگ روستائی ټومونه کور په کور ګرځي، خلکو ته د ډنګي د مخنیوي پوهاوی ورکوي، د ماشو هګۍ معلوموي او سپری هم
کوي.
طبي ماهرین وایي چې ډنګي یوه وایروسي ناروغي ده چې لوړه تبه، سردرد، بدن درد، کانګې او خارښت یې نښې نښانې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړي د مای ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. مجید بابر سټوډیو ته راغلی، راځي چې د خبرونو لنډ استوا ورو.
ریسکیو چارواکي وایي چې تیر شپه د پنجاب په ناروال، شیخوپورا او سیارکوټ ضلعو کې د آسماني بجلی یا تندرونو غورځېدو له امله د یوې ښځې په ګډون 11 کسان وژل شوي او 15 تنه نور سخت ټپیان شوي دي. امدادي کارکوونکو د مړي او ژوبل کسان روغتونونو ته منتقل کړي دي. د چارواکو په خبره د مرګ ژوبلې سره سره ځینو کورونو ته هم جزوي زیانونه رسېدلي. د میرامشاه پریس کلب مخې ته د جون له 9 د پښتون ژغورني غورځنګ لخوا د خپلو نیول شوو کارکوونکو د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته د یوې اونۍ لپاره ځنډول شوې ده. د غورځنګ مشر منظور پختین پرون د جون پر 15 په خپل ټویټر او فیسبوک پاڼو لیکلي چې د اوتماندۍ قبیلې د مشرانو سره د خبرو د نیول شوو کسانو په یوه اونۍ کې د خوشي کولو د ډاډ نفس سیدا ناشته ځنډولې ده. پېښور هایکورټ د جون تر 20 افغانستان ته د لویو څارو په وړلو بندیز لګولی دی. د پېښور بار اسوسیشن یو مشر اشفاق خلیل د جون پر 15 مشال ریډیو ته ویلي چې پېښور هایکورټ د امر د تیرې جمعې په ورځ د دوی لخوا په جمع کړل شوي درخواست جاري کړی. د پاکستان پارلیمان د راتلونکي مالي کال لپاره د 14.5 کروڑ روپو بجټ منظور کړی، خو له منظوري دوه وړاندې د حکومت لخوا د ټکسونو راغونډولو لپاره په ټاکل شوي هدف کې د 215 کروڑ روپو د اضافې اعلان هم شوی. په سعودي عربستان کې د جون پر 15 د حج مراسم پیل شول. سخت کال به د 160 هیوادونو سره تعلق لرونکي د 1,00,000 زیات مسلمانان د حج په دې مراسمو کې برخه اخلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د امریکا ولسمشر جو بایډن په ټلیفون په روس کې د ګډوډۍ په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ملیشیا ځواکونو مشر یوګینی پریګوزین په ناڅاپي ډول د ماسکو په لور د خپلې ډلې د وسلوالو لاریون لغوه کړ او یو تړون یې ومنله چې له مخه به یې په هغه د وسلوال بغاوت او نورو جرمونو تورونه نه پورې کېږي او هغه ته اجازه ورکول کېږي چې بیلاروس ته ولاړ شي.
مجید بابر درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او سورزو یو نړیوال ریپورت، امریکا وایي د روس په نظام کې درزونه ښکاره شوي چې ورسره به په یوکرین کې د روسي ارغل مخنیوي کې مرسته وشي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یو امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې کړې او ویلي دي چې پاینده کې دغه درزونه زیاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په یوکرین کې د روس په ملاتړ جنگیدونکي ملیشیا واګنر د روس له ولسمشر سره تر یو تړون وروسته خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د ماسکو په لور مارچ وزنډوي. له دې وړاندې واګنر ملیشیا د ماسکو په لور د انصاف په نامه مارچ اعلان کړی و. روسي ولسمشر د دغه بغاوت پر ضد د سختو اقداماتو ژمنه کړې وه، خو له تړون وروسته یې ویلي چې د واګنر پر ضد به کاروایي نه کوي. په دې اړه نور حال د نوریاس نوري رپورټ کې اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشن بی ان بی سی نیوز چینل ته وویل، زه فکر کوم چې موږ د روسیې په مخکې نور درزونه لیدلی دي. موږ هر ډول نوې پوښتنې لرو چې پوتین به ورته په راتلونکو اونیو او میاشتو کې ځواب ووایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ای بی سی نیوز سره په جلا مرکه کې وویل چې د کرملین ستونزې به احتمالا له اوکراین سره د روسیې د یرغل په وړاندې دفاع کې مرسته وکړي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه دا چې روسان پریشانه او ویشل شوي دا ښایي د اوکراین په وړاندې د دوی یرغل لا ستونزمن کړي. هغه زیاته کړه د ده په باور دا واضح ده چې موږ وینو چې درزونه د رابرسېره کېدو په حال کې دي. دا چې نتیجه به یې څه وي ګرانه ده چې په دې اړه څه وویل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې له کرملین سره د شوې یوې هوکړې له مخې د واګنر په نوم د اجیرو وسلوالو د ډلې مشر یوګینی پریګوژین چې د موسکو پر لورې وسلوال مارش پیل کړی و له روسیې بیلاروس ته ځي. د دغه هوکړې له مخې نوموړي خپلو وسلوالو ته چې د موسکو پر لور روانو امر وکړ چې له وړاندې تګ څخه ډډه وکړي. د کرملین په وړاندې د هغه د 24 ساعتونو وسلوال بغاوت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې څه باندې 2 لسیزو واکمنۍ په موده کې له ستر ګواښ سره مخامخ کړی و او هم یې په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې د پیښېدو خطر زیات کړی و. کرملین تایید کړی چې د شوې هوکړې له مخې پریګوژین بیلاروس ته ځي او د هغه په وړاندې به جنایي قضیه لغوه شي. د دغه هوکړه لمخه چې ویل کېږي د بیلاروس د واکمن الکساندر لوکاشنکو په منځګړی توپ شوی د واګنر ډلې هغه وسلوال بچ د موسکو پر لورې په مارش کې برخه اخیستې نه مجازات کېږي. د کرملین په وینا هغه وسلوال بچ په وسلوال بغاوت کې ګډون نه دی کړی د روسیې د پوځ تر مستقیم کنټرول لاندې راځي. هغه څه چې پریګوژین په اوکراین کې د کرملین په ګټه د جګړې په مهال ورسره ډېر مخالفت کړی و. د واګنر د ډلې وسلوالو چې مشر شمیر 25,000 کسان ښیي پر اوکراین د کرملین د 2022 کال د فبروري له یرغل راهیسې په اوکراین کې د جګړې په لومړیو کرښو کې مهمه ونډه اخیستې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو افغانستان ته داسې مهال چې د طالبان حکومت د نړیوالې ټولنې او افغانانو لخوا د جنکو او ښځو په وړاندې د بندیزونو زیاتو او سختو بندیزونو باندې تورن دی. د طالبانو د مشر پختلیس پیغام کې د افغان ښځو د ټولو حقونو د خوندیتوب دعوه شوې ده. د ملا هیبت الله اخوند پیغام چې پرون د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خپور کړې په کې لیکل شوی د دوی حکومت له راتلو سره د ښځو ټول شرعي حقونه عملي شوي دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدودو او قیاس د عملي کولو قصاص د عملي کېدو په اړه هم ویل شوي دي. په دې هکله جزئیات د امیر امید ظهیر مل رپورټ کې اورو.
د طالبانو مشر دولای اختر په مناسبت خپل پیغام کې ادعا کړې چې د دوی له واکمنۍ وروسته د ټولو افغان ښځو حقونه خوندي شوي دي. دا ادعا داسې معلومات رح کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا، امنیت شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او خپل یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی رژیم د نجونو او ښځو د بشري حقونو په پراخه نقص تورن کړی دی. د طالبانو د مشر اختریز پیغام چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لخوا خپور شوی په کې د افغان میرمنو ټول حقوق یوازې د نکاح او میراث پورې محدود شوي او زیاتوي د طالبانو له حاکمیت وروسته د میرمنو د اجباري نکاح او په بدو کې د ورکولو په شمول له نورو ګڼو رواجي ظلمونو څخه د ژغورلو په خاطر لازم اقدامات شوي دي. خو په دې پیغام کې د نجونو او ښځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت په اړه هیڅ یادونه هم نه ده شوي. هغه حقوق چې د طالبانو مشر د خپلو فرمانونو له لارې له افغان نجونو او ښځو اخیستي دي. یو شمېر افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو په اړه د طالبانو د مشر دغه پیغام ته په غبرګون سره وایي د دوی حقونه ورنه اخیستل شوي او ورځ تر بلې پې د ژوند کړۍ تنګیږي. د ښځو د حقونو فعاله سونیکا آریان:
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي، کار ته ښځې اجازه نه لري، ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟ او په دې دوه وروستیو کلونو کې په کم عمر کې د ودونو زیاتوالی شاهد مونږ ټول هستو.
لیکوال او فعال سمایا رامش بیا طالبان په جنسي اپارتاید تورنوي:
در واقع طالبان نه،
په حقیقت کې طالبانو نه یوازې دا چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې موږ نن سبا په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید او جنسیتي تبعیض سره مخ یو. هغه تبعیض چې پکې ښځې له خپلو ټولو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو محرومې دي.
د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدود او قصاص په عملي کېدو هم خوښي ښودلې او زیاتوي د شرعي محاکمو په فعالیت سره سپېڅلی شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پلی شوی دی. طالبانو له خپلې بیا ځلي واکمنۍ وروسته په فراه او لغمان کې دوه تنه په عام محضر کې اعدام کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر نورو دیني عالمانو ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو نیوکه کړې چې د حدود او قصاص د عملي کېدو لپاره یې شرایط نه دي پوره کړي او په یو اړخیز ډول یې مجازاتو ورکولو ته مخه کړې ده. په دې پیغام کې همدا ډول یو ځل بیا له ټولې نړۍ په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو سره د خو اورغند سیاسي او اقتصادي اړیکو د جوړېدو غوښتنه هم شوي او په کې دا شوي چې د طالبانو حکومت له نړۍ سره د خو اړیکو جوړېدو په برخه کې مکلفیت ادا کړي. ملا هبت الله داسې مهال دا دعوه کوي چې نړیواله ټولنه او آن د افغانستان ګاونډیان طالبان تورنوي چې د ټول شموله حکومت جوړېدو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. هغه ټکي چې له نړۍ سره د طالبانو د اوسني رژیم د تعامل مخه نیول. خو ملا هبت الله په خپل اختریز پیغام کې خبرداری ورکړی چې په هیڅ بهانه او عنوان به نړیوالو ته په افغانستان کې د لاسوهنې او لارښوونې اجازه ورنه کړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اختریز پیغام کې افغانستان په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا او له بحران وتلی بللی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو رسمي شمېرې ښیي چې 23.3 میلیونه افغانان وږي دي او تر خوا یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 10% نوره هم راکمه شوې ده. د طالبانو مشر له سوداګرو او نورو پانګوالو په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه هم کړې. په دې پیغام کې طالب چارواکو ته د حکومت والی په ټولو برخو کې د ښه چلن لارښوونه شوي، خو کله کله په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرېږي چې ښایي طالبان په صحرایي ډول افغانان محاکمه کوي او تر خوا ادارو ته د تلو پر مهال ورسره غیر انساني چلن کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د نسکور شوی جمهوریت نظام د وسلوالو ځواکونو یو شمیر سرتیری چې ایران ته تللی دي وایي چې په ډیر بد حال کې ژوند کوي. دوی شکایت کوي چې په تیرو نږدې دوو کلونو کې نړیوالې ټولنې د دوی حالاتو ته هیڅ راز پاملرنه نه ده کړې. په یعنی حال کې په تهران کې د افغانستان سفارت چې طالبان یې چلوي وایي ګڼ شمیر پخواني پوځیان چې ایران ته تښتېدلي وو د دوی په مرسته بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. په دې حقیقت تفصیل د احمد تکل رپورټ کې اورو.
امین الله رنجبر د پرزیدل جمهوریت نظام د لسګونه زره پوځیانو له ډلې دی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته کډه شوی. رنجبر د ځان او خپل ملګرو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل:
بعد از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان،
د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته ډیری پوځیان ایران او پاکستان ته ولاړل چې د دوی وضعیت ورس پر ورس خرابيږي او حتی د خوراک ډوډۍ نه لري. اوس لدی زاوی ورته وګوري چې وضعیت به څنګه وي. د کور ستونزه لا پرېږده، د دوی ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی. د افغان پوځیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
په تهران کې د افغانستان سفارت چې په دې وروستیو کې طالبانو ته سپارل شوی وایي د پخواني حکومت ګڼ شمېر پوځیان چې ایران ته تښتېدلي وو د سفارت په مرسته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگا ازادۍ رادیو ته وویل:
زموږ چلند د زاړه حکومت چارواکو سره په ایران کې مثبت دی او کومک مو دغه ورسره کړی دی چې د زاړه حکومت چارواکي مو ډېر خپل وطن ته لېږلي دي، هغه لکه وکیلان، د پارلمان غړي او کمانډانان وغیره. او په ایران کې د چارواکو تعداد مشته دروسه نه دی معلوم.
د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ مرکز چې په کابل کې فعالیت کوي وایي د تیر جمهوریت نظام تر پرځېدو وروسته زرګونه پخوانی سرتیری ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د دې مرکز مشر محمد سلیم وردک ازادۍ رادیو ته وویل:
کله چې سیاسي تحول منځته راغلو زیاتره یې تقریبا د 15,000 شاوخوا پورې ایران ته مهاجر شول چې پیل کې 3,500 د شهیدانو او د معلولینو کورنۍ وې. تقریبا 1,250 شاوخوا په پاکستان کې میشتي، او په ډېر کمه سطح باندې تاجکستان ته لاړل او ترکیې ته. تنها هغه په افسرانو او د رهبرۍ په سطح باندې د امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکي هلته بعضي حتی مخکې له دینه چې وضعیت یا خبر وو او یا هم هر دلیل چې وو مخکې لاړل. بعضي د سقوط په جریان کې ترکیې ته ځانونه وایستل.
یو شمیر پخوانیو پوځیانو یو اندازه وسلې، مهمات او تجهیزات هم له ځانونو سره ګاونډیو هیوادونو ته یوړل. ویل کېږي د افغانستان لسګونه پوځي الوتکې تاجکستان ته لېږدول شوي دي. په تهران کې د طالبانو د حکومت شارج دفیر ښاغلی حقانی په دې اړه وایي:
په هغه اولنۍ میاشت کې د امارت اسلامي د مشرانو د هلو ځلو په نتیجه کې په زیاته اندازه وسایط او تجهیزات او وسلې د جمهوري اسلامي ایران له طرفه څخه و امارت اسلامي ته د پراه د مرز د لارې او د اسلام کلا د مرز د لارې تسلیم شولې، او په ډېره کم اندازه څه شیان په ایران کې پاتې شوي دي.
د طالبانو د لوی مشر د افیل فرمان سره سره کله ناکله د پخوانی نظام د سرتیرو د نیولو او حتی وژنو راپورونه ورکول کیږي، خو طالبان یې علت شخصي دښمنۍ بولي. د تیر نظام د بشري حقونو کمیسیون چې طالبانو منحل اعلان کړی او په بهر کې فعالیت کوي، هم په وار وار په هیواد کې دننه او په بهر کې د پخوانیو سرتیرو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د بهرنو چارو وزیر وای غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. بلاول بټو زرداری دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی سره د لیدنې پر مهال کړې. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت پرون یو وړاندې یو ټویټ کې لیکلي، په دې لیدنه کې آصف دورانی بلاول بټو ته په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي، سوداګرۍ او پاړیکو کې د پرمختګ په اړه معلومات ورکړل. هاخوا داسې مهال چې پاکستان لا هم د واګا بندر لارې افغانستان ته په محدود ډول د صادراتو اجازه ورکړې، د طالبان حکومت د افغانستان له لارې د ترکمنستان څخه پاکستان ته د ګیس او نورو موادو د ترانزیټ طرحه منظور کړې ده. تفصیل د امید ظهیر مال رپورٹ کې ورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، په دې لیدنه کې د ترهګرۍ د مخنیوي، سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات هم شامل وو. بلاول زیاته کړې، پاکستان د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره له افغانستان سره ګډ کار کولو ته تیار دی. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پي د فعالیت په اړه اندېښمن دی، خو د طالبانو حکومت یې په وار وار د اندېښنې رد کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم یو بیان کې ویلي، په دې لیدنه کې بلاول بوټو په افغانستان کې د پاکستان لخوا د نیمګړو رغنیزو پروژو په بشپړېدو ټینګار کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ډېر تفصیل نه دی ورکړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، پاکستان په خورا فعال ډول په دې هیواد کې د سولې، بشري مرستو او له نړۍ سره د طالبانو د ښکېلتیا په نوم په نړیوالو سټیجونو او له پاکستان دننه څرګندونې او ان عملي اقدامات کړي دي. تر خوای پاکستان لمړنۍ هیواد چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپار، خو له دې ټولو سره سره لا هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. هاخوا د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان له لارې د ترکمنستان څخه پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت په اړه د ترانزیت ملي کمیټې له لوري د تایید شوې طرحې د یوې ازمایښتي دورې لپاره منظوري ورکړې ده. د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت یې خپره کړې خبر پاڼه کې چې په خپله ټویټر یې خپره کړې لیکلي، دا طرحه د اقتصادي ودې او ترانزیت د پیاوړتیا په موخه جوړه شوې چې له مخې به یې له مرکزي آسیا څخه سویلي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو په ترانزیت کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو حکومت داسې مال پاکستان ته د افغانستان له لارې د نفتي موادو د ترانزیت اجازه ورکوي چې افغانستان له ګوادر بندر ته په بشپړ ډول د صادراتو او وارداتو لپاره اجازه نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزی که څه هم وایي، افغان سوداګر اجازه لري چې واګه بندر له لارې صادرات وکړي، خو لا د وارداتو اجازه نه لري.
منګه په سلهاو کانټینر هندستان ته ځي، واګه ته موږ لاسرسی لرو، موږ صادرات د هغې لارې نه په منظم شکل روان دي او واردات هم د کراچۍ د لارې نه راځي.
موده وړاندې د هند حکومت له پاکستان وغوښتل چې د واګه بندر له لارې افغانستان سره د بشري مرستو رسولو په موخه د دوی لخوا افغانستان ته انتقالیدونکو غنمو ته اجازه ورکړي، خو پاکستاني غوښتنه ونه منله. د دې پرته ډېر کله افغان سوداګر هم شکایت کوي چې پاکستان د افغان سوداګرو د توکو د صادراتو په موخه بېلابېلې پلمې لټوي او ډېر کله د دوی سوداګریز توکي د پاکستان لخوا د لارو بندېدو له امله له منځه ځي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ډیریال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدای نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او چې په لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مری دا بیا غاره دا سا یاد لري لوګې راسا نو دوی سره سم زمو څنګه هم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان ہلو مشرات ترن والا خلق دل کی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمین گو اخا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحر پر لسنی بجے اور دایسی.
د مشال ریډیو خبرونې دي. د افغانستان په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دې ولایت په پیچ درې اړوند کړنګل سیمه کې په ځنګل اور لګېدلی چې د ځایي خلکو په مرسته یې د خپرېدو مخنیوي هڅې روانې دي. بلخوا ځایي خلک وایي چې په ځنګل کې د اور د قابو کېدو هڅې بې نتیجې دي. که چارواکي مخه ونه نیسي نو د یادې درې نورو سیمو ته به هم دغه اور خور شي او په سلګونه هکټره ځنګلونه به وسوسوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د کونړ ولایت د پیچ درې په کولنګړ سیمه کې په ځنګله دا اور لګېدنه د جون په څلېرشتمه نېټه رامنځته شوې او د خپرېدو په حال کې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت مسول چارواکي وایي چې د اور لګېدو علت معلوم نه دی، خو د ځایي خلکو په مرسته یې د اور د خپرېدو د مخنیوي هلې ځلې پیل کړي. په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې ریاست مدیر احسان الله احسان د جون په 15 نیټه ځایي خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دې برخه کې د مرکزي ادارې او اړوندو موسسو څخه هم د مرستې غوښتنه کړې ده.
کوم اور لګېدنه چې پرون ورځ د درپیژ ولسوالۍ د سندرې او کلنګل په ځنګلونو کې رامنځته شوې وه، تر اوسه پورې جریان لري او د اوسنیو معلوماتو په اساس باندې ویلی شو چې تر اوسه پورې تقریباً 4 لس هکتار ځنګل او مالسرونه سوزیدلې دي. اور سره په څنګ کې هلته د سیمې خلک لګیا دي، کوشش کوي چې اور کنټرول کړي، ولې د اور کچه اوس ډېره زیاته خطرناکه شوې ده او حالت بیخي د قابو نه وتلی دی. نو موږ کوشش کوو انشاءالله چې د دغه مرکزي ادارو د همکارو موسسو په مټ باندې یو څه تدابیر پیدا کړو او دغه د اور مخه ونیسو.
بلخوا د کونړ ځایي اوسیدونکو هم یادې اور لګېدنې اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومت نه یې د ژر مهارولو غوښتنه کوي. د دغه ولایت دوه تنه قومي مشران اجي نور الله او حزب الله اندېښنه لري چې که په ځنګل اور لګېدنه ژر مهار نه کړې شي، نو ویره شته چې دغه اور به د پیج درې نورو غرونو ته هم وغځېږي.
حکومت
یا د دیوی چې تیر کال په همدې شپو ورځو کې د نورستان په نوروګرام او واما ولسوالیو کې په ځنګلونو اور لګېدنه رامنځته شوې وه چې له امله یې په یاد ولایت کې لسګونه هکتاره ځنګلونه سوځېدلي وو.
تعلیم د پاره سہولت نشته، د جنکو د پاره سړی په یادو بړې او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو، سو واته کال هم د قشان په لوړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا ده.
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو ز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
او اوس هم د دې غړې اخیری ریپورت ته ورزو. د خیبر پختونخوا د بونیر ازلې په انځر کې لیکي وی جرګې په جهیز د بندولو فیصله کړې ده او ویلي دي چې پلرګنۍ یوازې ناوې ته د ضرورت سامان ورکولی شي. دا ډول د جرګې مشرانو د ناوې لپاره حق مهر هم یوازې یوه توله سره زر مقرر کړي دي. د جرګې مشرانو ویلي که چا یې فیصله ونه منله نو د کلي خلک به ورسره غم قادي پرېږدي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو مبارزانو د جرګې دا اقدام ستایلی دی، خو وایي پکار ده چې حکومت هم د جهیز خلاف اقدامات وکړي. ملخوا چارواکي وایي د جهیز خلاف قانون د عملي کولو لړ کې هلې ځلې روانې دي. په دې حکله د انیس اجمل رپورټ اورو.
پینسر میره کې د اصلاحي جرګې یو غړي فواد خان د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د کلي مشرانو او مذهبي عالمانو سو غونډې وکړې او پکې پر دې سلا شو چې موجوده ګرانې ته په کتو به حق مهر یوه توله سره زر او په جهیز کې به یوازې د ناوې د ضرورت سامان وي. نوموړي زیاته کړه که د جرګې پریکړه چا عملي نه کړه نو د کلي خلک به ورسره غم خادي پرېږدي.
په مهر کې دا و چې را موږ به په 15 شپږ تورې سونه د هلک د طرفه کوله، نو هغه ډېره زیاته سونه ډېره زیاته ګرانه شوه او په 2.5 لک روپۍ توله شوه. نو د هغې نه به 15-16 لک روپۍ جوړېدې، نو په هغې هېڅ چا سمې نه راتو. نو هغه مونږ یوې ټولې لرا وسته بیا دا چې کله به جنې ودیدنو هغه د بچ کم دنو ډبل بیډ او الماری او فریج او واشنگ مشین او کارپیټ او یو شی بل شی دا سامانونه به اضافي کولو دا هغه سره چې کم دنو بیا به کمی جنې کې چې کم دنو یا الک یا بلوغت تور رسیدنه نو مور کار سره پیدا غم پیدا شو چې دا واده به زه کم دینه کوم نو هغه به یا ځمکه خرڅول یا به چې کم دنو په قرض راغستو نو دا هغه بیا زمونږ د کلي علما او مشران چې کم دنو غراجه مو شو او هغه په دې یو خبره متصل شو چې دا رسم دا یو اضافي رسم دی او د دې نه په اسلام کې اجازه شته نو په پښتو په دغه کې اجازه شته دا یو بل سره سیالي ده
په جرګه کې دا پریکړه هم شوې ده چې په ډوله ولیمه کې به یوازې زیات نه زیات 15 کسان ورزي او په خوړو کې به هم زیات شیان نه پخول کیږي د انسر مری د جهیز او حکی مہر پاړه په جرګه کې شامل فیض الله خان وایي چې د دوی تر پریکړه وروسته په کلی کې درې ودونه وشو چې پکې د جرګې خبرې عملی شوې دي نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه د بونیر په نورو کلو کې هم له خلکو سره په رابطه کې دي چې دا شان ټوله ضلع د ودونو لړکی یو لاره خپل کړي
داسې رسم و رواج چې و د خادو غمونو هغې مونږ ډېر پریشانه کړي یو او چونکې دلته معاشي حالات هم د خلکو ډېر ابتر شوي دي ډېر ماشومان یې زمونږ چې هغه د ودونو نصیب د جهیز په وجه باندې پاتې دي مونږ د دغه تحریک د شروع کولو نه وروسته ودونه شوي دي هغه ودونه چې دي هغه بالکل عین د دې مطابق د دې فیصلې مطابق شوي دي سامانونه کړي دي چې داسې خو نه شم ویلی چې بالکل نه دي کړي خو هغه دا دي چې هغه کم چې ډېر په انسان برډن جوړوي چې هغه باندې لاک یو نیم لاک دوه لاکو ته خرچه رسي نو دغه سامانونه چې دي هغه ختم کړي دي
د بونیر سوات دیر سوابه او مردان په زیاترو سیمو کې او د چارسدې په ځینو سیمو کې بیا رواج دی چې د کور سامان لکه کټ میزونه او کرسیانی لوخي الکترونکس او د وس مطابق سره زر د ناوې د پلارګنې لخوا وي الک کور بیا اکثره د ناوی لپاره د واده جامې او سره زر کوي د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د پوهاوی او د تعلیم په نتیجه کې ځینې کورنۍ پر یو بل د سامانونو کولو فشار نه اچوي او د هر څه د خپل وس مطابق کوي خو بیا ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په ودونو کې له خپل وس زیات سامانونه غواړي چې له وجې د ډیرو جنکو او هلکانو ودونه د ځنډ ښکار وي په سوات کې د ښځو حقوقو مبارزه تبسم عدنان چې د جهیز خلاف یې مهمونه هم کړي دي وایي چې د دا ډول رواجونو لمنځه وړلو لپاره باید حکومت کلک اقدامات وکړي او په دې کې تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي
نن سبا چې د اقه خلک خپل دلته کې 10-20 تولې کالې لیکي مالی دلی دي خو لکه کم چې غریبه طبقه کنه نو هغوی 4 تولې 5 تولې 2 تولې کنه نور چې لکه مډل کلاس خلک چې یو زمونږ خو تباه یو ځکه چې لاس خالي او کې به خامخا او چې نه کې ورله نو سبا د لور پیغور دی او بیا د انګور د لکور پیغور دی او د نصور چې پکېږي نو دا به الو ختمېږي دا به د ګورمنټ د طرف نه ختمېږي چې دوی په دسي سره دغه ولګي بل پاس کی او چې څوک کوي او باغې امپلیمنټیشن دا وی وشي ځکه زموږ عام خلکو په خوله باندې دا خبره نه ختمیږي
په خیبر پختونخوا کې په 2018 کال کې په جهیز د بندیز ناویتا د پلارګنې یا خپلوانو لخوا د ډالۍ ورکولو او د ودونو په پروګرامونو د محدودیتونو په اړه قانوني مسوده منصوره شوې وه په دې بل کې په جهیز د بشپړ بندیز خبره شوې ده البته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا ډالۍ او پړه ویلې شوې دي چې باید قیمت یې له 10,000 زیات نه وي او دغه سې د واده په پروګرامونو لکه ډولۍ او ولیمې باندې د خرچه له 15,000 روپو زیات نه وي د خیبر پښتونخوا د ښځو لپاره د حکومتي کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشري ډاکټر رفت سردار د جون په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې تیر حکومت د جهیز او ولور نه اغستو لړکی د پوهاوی یو شمیر پروګرامونه کړی دي
اګوره دا چې کله د پرمیس خټک دغه د سی ایم وګانا نو هغه زمانه کې داور اکټ پاس شوی و نو هغه کې چې دې باندې ممانعت چې دا داوري بالکل الیګل دی دا جهیز ورکول کنه کې پی کې او بل خبره دا ده چې دا ودونه منځ ته دومره خرچې کیږي کنه دا لاویش ډینرز او لاویش لنچز نو دا باندې هم څه لکه دا لیمټ کړی و لکه نو هغه چې دا مخکې حکومت په دې باندې کار کړی دی او اوس هم چې لکه حکومت خدا وړی چې دا فضول خرچونه دې کم شي نو دا سه پوزېټیو ډیولاپمنټس کو سٹارټ شول غنه په دې علاقه کې نو بیا به ان شاء الله تعالی د جنګو حقونه مور پرم منی اوس خلګنه به منی
په پاکستان کې د جهیز مخنیوي لپاره د 1908 او یایم کال قانون هم موجود وو چې پکې ویل شوی چې کسوک د جنې لکوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته به د شپږو میاشتو نه والی تر دوو کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. خو د بشري حقونو مبارزان وایي چې د قوانینو باوجود جهیز اوس یو رواج جوړ شوی دی او باید حکومت یې د مخنیوي لړکی قوانین عملي کړي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعت خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.